آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. نن د یکشنبه ورځ ده او د اسد د میاشتې څلورمه ده چې 2015 میلادي کال د جولای له شپږویشتمې نیټې سره سمون خوري. دا وخت دلته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې دي چې د افغانستان په وخت د سهار له 5:00 بجو سره سمون خوري. د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته پښتو خپرونه شروع کوو. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکي.
یو پاکستانی چارواکی ویل دی چې د افغانستان حکومتي مامورین او طالبان به بل اونۍ په پاکستان کې بیا خبرو ته سره کښېني. باراک اوباما وایي چې امریکا او کینیا د تروریزم د ګواښونو په مقابل کې متحد دي او ترکیه د داعش د ډلې او کوردي توندلارو په خلاف هوایي حملې پیل کړې دي.
خبرونو وروسته به په دې نیم ساعته پښتو خپرونه کې په کابل کې د افغان ادیب او لیکوال ډاکټر راجولی شاه خټک د مړینې په باب یو رپورټ او په نهه شو ولایتونو کې د شیرې په مقابل کې د 15.5 میلیونو ماشومانو د واکسین کولو د کمپاین د شروع کېدو په باب یو رپورټ او د جګړو او هوایي حملو له امله په یمن کې د ښوونځیو او ماشومانو د بدې ورځې په باب رپورټونه واورئ. خو لومړی به زه سید سلیمان شاه او طاهر اتقزی درته د ساعت خبرونه ولولو.
د پاکستان یو لوړپوړي امنیتي چارواکي امریکا غږ ته ویل دي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو چارواکي به بل اونۍ په پاکستان کې بیا خبرو ته سره کښېني چې د دوی په جنگ ځپلي هیواد کې خونړۍ شخړې او جګړې ختم کړي. دغه پاکستاني چارواکي خپل نوم وانخیست. هغه د افغان مامورینو او د سولې د عالي شورا د غړو هغې ادعا ته جواب وایي چې د جمعې په ورځ دا څرګنده کړې وه چې دا خبرې به د جولای په 1 د چین په شمال لویدیځ کې د اورومچي په ښار کې وسی. پاکستاني چارواکي دا ادعا رد کړه او وایي چې دا خبرې به د جولای په 1 په پاکستان کې وسی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت به په دې اړه یو رسمي بیان هم خپور کړي، مګر دا یې ونه ویل چې کله. هغه دا هم وویل چې د افغانستان په مطبوعاتو کې چې کوم خبر خپور شوی او ویل شوی دی چې دا خبرې به په چین کې وسی، هغه به شاید داسې هلې ځلې وي چې د دې خبرو دوستانه او مثبته فضا چې اسلام آباد یې د جولای په 8 کوربه و ورانه کړي.
خبرونه د واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې متحده ایالات او کینیا د ټیرریزم د ګواښونو په مقابل کې متحد دي. ښاغلی اوباما د شنبه په ورځ په نایروبي کې د کینیا د جمهور رئیس اوهورو کینیاتا سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو او کینیا ترمنځ د ټیرریزم ضد مبارزې کې په خاصه توګه د الشباب الشباب د یغیان په مقابل کې موثر او پراخ همکاري موجود ده. ښاغلی اوباما د غرض د کینیا د حکومت نه مننه وکړه چې په سلګونو زرو مهاجرو ته چې په سومالیا کې د روانو شخړو او جګړو له امله بېکوره شوي دي پناه ورکړې ده. د کینیا جمهور رئیس ویل چې کینیا او متحده ایالات دې ته ضرورت لري چې ډېره نږدې همکاري وکړي چې په سومالیا کې ثبات راشي او د حکومت سره مرسته وکړي چې د الشباب لخوا نیول شوې سیمې بیرته ونیسي. الشباب په کینیا کې هم څو مرګانې حملې کړې دي.
ترکیه د اسلامي دولت د ډلې یادایش او کوردی یاغیانو په خلاف هوایي حمله پیل کړې دي. خبریالی دوریان جونز په دې باره کې د اسلامبول څخه دغه رپورت رالېږلی دی.
پرون دوهم ورځ وه چې د ترکیې جټ الوتکو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یادایش په مرکزونو باندې حمله وکړلې. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په انقره کې خبریالانو ته اعلان وکړ.
Meşru Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuralları, hukuk kuralları işler. Onun dışında hiç kimsenin vatandaşlarımızı tehdit etmesine.
Duveli hiç çok bayat Türkiye'de irade pe baraki şakuneleri av zetekla ki hukumat bey icaza var nekri ki Türkiye bi kanuna av pe be nazma hivadmani badalash. د ترکی جټ الوتکو د جمعې په ورځ د عراق په شمال کې د لومړي ځل لپاره د کوردستان د کارګر ګوند یا پی پی کې په مرکزونو باندې حمله کړې وي.
دا واشنگتن دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې په یمن کې به د بشري ملحوظاتو په وجه په پنځه ورځني اوربند عمل وکړي. ټاکل شوی وه چې دغه اوربند د یکشنبې د نیمې شپې د رسېدو نه یوه دقیقه مخکې نافذ شي. د سعودي عربستان د دولتي مطبوعاتو لخوا په یوه بیان کې ویل شوي دي چې په نظامي عملیاتو کې دا ځنډ د تبعید شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په غوښتنه شوی. د اوربند د اعلانولو خبرونه وروسته له هغې خپرېږي چې پرون د شنبې په ورځ د یمن په مرکزي ښار تاس کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 ملکیان ووژل شو او په لسګونو کسان زخمیان شو.
تقریبا 800 تنه مهاجرین چې غوښتل یې په کښتیو کې د مدیترانې د سمندرګي څخه تیر سي ژغورل سوي او په سیسیلي کې د پالرمو بندر ته رسول سوي دي. زیاتره دغه مهاجرین د سودان، اریتریا او سوریې دي او پرون د شنبې په ورځ د ناروی په یوه کښتۍ کې دغه بندري ښارګوټي ته ورسول سوي او کله چې د صحي معایناتو لپاره په کرښو ولاړو ځینو ښځو او ماشومانو ته خوراکي مواد او د چیښلو اوبه ورکړل سوي وي. یو بل ډله دغه مهاجرین بیا د آیرلند د سمندري قوا په کښتۍ کې د سیسلي د پوزالو ښارګوټي ته رسول سوي دي. د پاکستان په شمال کې سختو بارانونو پرون د شنبې په ورځ دوام درلود او پولیسو ویلي چې 24 نور مړي هم د سیلاونو د اوبو څخه راایستل دي. د خیبر پښتونخوا د شترال په سیمه کې په دغو سختو بارانونو او سیلاونو کې د مړو شمیر 24 نو ته رسیدلی دي. دغه بارانونو کورونه او سړکونه وړي او پلونه یې نړولي دي او په ټول ملک کې لږ تر لږه 250,000 خلک زیانمن کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پولیسو د یو محلي چارواکي له قوله ویلي چې دغه سیلاونو تر ټولو زیات د چترال شاوخوا سیمو ته ډیر تاوانونه رسولي دي او د تیر یکشنبې راهیسې هلته لږ تر لږه 10 کسان رسوي دي او نور 12 کسان د پنجاب او بلوچستان په ولایتونو کې هم په دغه بارانونو کې مړه شوي دي. او د تونس پارلمان پرون د شنبې په ورځ وروسته له هغه د تروریزم ضد لومړنی قانون د رای په مطلق اکثریت منظور کړ چې په هغه ملک کې په سیلانیانو باندې دوی غټي او مرګانی حمله وسوي. دا خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د مال په واشنگتن کې د ماخام 8 او 9 دقیقې دي. د پښتون خوځښت ټولنې پرون د شنبې په ورځ په کابل کې د پښتو د ادب د لیکوال، شاعر او څېړونکي ډاکټر راجولي شاه فاتحه واخیسته. په فاتحه کې د افغانستان د حکومت د کابینې د غړو او ولسي جرګې د غړو نه علاوه د پښتو ژبې لیکوالانو، شاعرانو او د پوهنتون استادانو هم ګډون کړو. په موکړه په دې اړه زمنګ د خبريال ممتاز بهیر رپورټاج د کابل نه لالهګلې ده.
افغان شاعرانو، لیکوالانو او سیاستوالو نن د افغانستان په پلازمېنه کابل کې د پښتو ادب وتلي لیکوال، شاعر او سیړونکو ډاکټر راجولي شاه خټک د فاتحه مراسم پر ځای کړل. د فاتحه په مراسمو کې د افغان حکومت د کابینې یو شمیر غړو، د ولسی جرګې ځینو وکیلانو او د پښتو ادب سیړونکو او مینوالو ګډون درلود. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د فاتحه د مراسمو پر ځای کولو وروسته امریکا غږ ته وویل د ډاکټر راجولي شاه خټک مړینا د پښتو ادب لپاره نه جبرانیدونکې ضایعه ده او د هغه د تشهید کول به زیات وخت ونیسي.
د ډاکټر صاحب راجولي شاه خټک ځای یو ډیر لوی ځای او د یو قوم ځای او د یو بشپړ ولس ځای او د چولې فاتحه په کابل کې اخته کیږي. دا ډیر عجیب خبره نه ده. راجولي شاه خټک نه یوازې په سرحد په اخوا کې، په سرحد په دې خوا کې هم ډیر مهم وو، د ژبې د پاره مهم وو، د شعر او ادب د پاره مهم وو.
دغراز د پښتو ادب استادان او لیکوالان چې په د دغه مراسمو کې ګډون درلود. د راجولي شاخټک پر مړینې ژور خفګان څرګند کړ او د پښتو ژبې د بډاینې لپاره د هغه هڅې وستایلې. د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یونوی راجولي شاخټک د پښتو ادب یو له هغو ادیبانو څخه و چې په معاصرو ادبیاتو یې باور درلود او د ادبیاتو له نوو مسایلو سره آشنا و.
نو پښتو ادب د نړیوال ادب سره هم غاړه کوي. پښتو نسل په کلاسیک ډول باندې دغه د پرمختیا هیله نه لرله. څه چې د عصر ټکنالوژي ده د یو هیله دا و چې پښتو مې د عصر ټکنالوژي سره څخه استفاده وکړي. هم د ادبیات په برخه کې هم د ژوند په ډګر کې چې دنیا سره سیال شي.
دغه راز ښاغلی یونوول راجولي شاخټک یوازې د خیبر پښتونخوا نه بلکې د نړۍ ټولو پښتنو پورې تړلې شخصیت و.
نن چې د مرحوم راجولي شاخټک فاتحه و دلته نو دا د سرګندونه کوي چې دا ولس هم په ژوند کې هم په مرګ کې یو بل سره شریک دي، هم په درد کې هم په خادای کې.
د راجولي شاخټک فاتحه د پښتون خوځښ ټولنې لخوا واخیستل شو. د دې ټولنې د اجرایوي شورا غړي خیرالله شینواری په کابل کې د فاتحې مراسمو د اخیستلو په اړه وویل:
فاتحه دلته په کابل کې د دې لپاره ونیوله ترڅو نړۍ ته دا پیغام ورکو چې لر او بر افغان ولسونه یو دي. دغه توره کرخه ډیورنډ کرخه چې دا زمونږ په منځ کې زمونږ ترمنځ بیلتون نشي راوستلای او هیڅ کله به دغه یو ملت او یو ولس جدا نه کړي.
راجولي شاخټک د دریش په توکلنو په عمر 13 نه د دوشنبه په ورځ د زړه د ناروغي له امله له دینړې سترګې پټ کړې او د سه شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا په نوخار سیمه کې په خپل پلارني ټاټوبي کې خورو ته وسپارل شو. راجولي شاخټک 15 چاپ شوی آثار لري او نږدې 80 سیرنیز لیکنې او مقالې په بیلابېل خبرونو او رسنیو کې خپرې شوې دي. د غراز راجولي شاخټک له کلنو رئیس د پښتو اکاډمۍ مشر کړي او د مختلفو علمی او فرهنګي غونډو په جوړولو کې فعال رول لوبولای دی. د هغه د مړینې د خبر لخبرېدو وروسته ګڼ شمېر مینهوالو یې په ټولنیزو رسنیو کې شعرونه او په اړه یې تبصرې شریکې کړې او خواشینۍ څرګنده کړې ده. په پای کې د ډاکټر راجولي شاخټک یو شعر: څوک په لارو کې ازغي کړي نیکنام شي، څوک تابیا د سرو ګلونو کړي بدنام شي، څوک یو دوه قدمه واخلي تر تا در شي، د چاپخې په مزل مات شي ناکام شي، بیا په تمه د وصال مې ووري پریوځي چې داستا د کلی غرونو ته مې پام شي، د روزګار له سپینو سترګو پناه راکړه، تورې زلفې راخورې کړه چې ما خام شي، یو شپه نیمه خدا سی وي چې وایم چې دا ژوند دې تمامي پکې تمام شي، د ولی صدا بهار خود سره فکر دولی صدا بهار خود سره فکر سپرلینه دی چې د شپو ورځو غلام شي، سپرلینه دی چې د شپو ورځو غلام شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په نوي شو ولایتونو کې تقریبا 15.5 میلیونه ماشومان د شری په مقابل کې وقایه کیږي. په مکړه په دی اړه کابل نه زمنګ د خبريال اکرام شینواری رپورت ته جزاس سلیمان چابای تاسو دروورم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف په مرسته د شنبه په ورځ په نښه ولایتونو کې د شری د واکسین کمپاین پیل کړی دی چې په ترڅ کې به د شپږو ورځو په موده کې د 15 کلونو نه ښکته 15.5 میلیونه ماشومان د دغه ناروغی په مقابل کې واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ او پلان مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم د دغه کمپاین هدف د شری د ناروغۍ مخنیوي وښود او ویل چې د خوست، قندهار او هلمند ولایتونه په دغه کمپاین کې شامل نه دي. ډاکټر احمد جان نعیم ویل چې په بادغیس کې به یو میاشت وروسته د ماشومانو د شری واکسین تطبیق شي.
شری مرض یو مرض دی چې په ټوله نړۍ دا معمولا ماشومان مصابوي، کوم ماشومان 15 کلونه کته دي زیاتره په دې باندې مصابوي او دقیق شمیره چې مثلا څو کسان دي شری د مرض نه مري په افغانستان کې دا سروې متاسفانه تر اوسه پورې نه ده شوی. تر اوسه پورې 12 د اوت بریک دي ریکارډ کړی دی او هلته د عامې روغتیا وزارت محلي کمپاینونه ترسره کړي دي تر څو د انتشار مخنیوي وکړي. وزرا او نوی رضاکاران او روغتیایی مسئولینو ته زکړه ورکړ شوې ده.
ډاکټر نعیمی زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت دغه ناروغي د مخنیوي لپاره په بیلوبیل وختونو کې په سیمه ییزه سطح هم د واکسینونو کمپاینونه پیل کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کمپاین د تطبیقولو لپاره څه باندې وزره رضاکاران او روغتیایي کارکوونکي روزلي دي. په دې کمپاین باندې 4.5 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوالو ادارو لخوا تمویل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په بشپړه توګه د ناروغۍ د منځوړلو لپاره په پراتون کو کلو کې د شری د واکسین لومړی او دریم ډوز د واکسین د لومړی او دوهم ډوز د پوخخ کچا په خپل ورځنی پروګرام کې 95% ته ورسېږي چې د شری د پیخو لمنځړلو لپاره یو بنسټیز ګام ګڼل کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویل چې د هدف ته رسیدو لپاره په بهارو دریو کلونو کې د ټولنې د معافیت د کچې د لوړولو لپاره هم کمپاینونه پیل شي. ټول ولایتونو ملکي او نظامي چارواکو او مامورینو هم د لوی لارو د موظفینو څخه وغوښتي دي چې د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د رضاکارانو او روغتیایي مسؤلینو سره مرسته وکړي.
Thank you.
دا د امریکا غاک واشنگتن دی د ملګرو ملتونو د ماشومان د وجهي صندوق اداره یا یونیسف خبرداري ورکي چې په یمن کې د روانو جګړو لامل په ملیونونو ماشومان د روحاني آیندې او زکړه نه محروم ساتل شوی دی. د یونیسف اداره وایي چې د یمن د معرف د وزارت په مرسته کوښښ کوي چې د سپتمبر د 15 نیټې پورې کوم ماشومان چې امکان ولري ښوونځیو ته ولیږي. په دې اړه تاسو پام یو رپورټ را اړو چې د امریکا خبریاله لیسا شلاین د جنیوا نه را لګلې ده.
په یمن کې د څلورو میاشتو پرله پسې جګړې له کبله د یمن د معرف سیستم ګډوډ شوی دی او شاوخوا 2 میلیونه زده کوونکي د زده کړې څخه محرومه شوي دي. د یمن د جګړې یو خواشینونکی بود د هم دی چې په سلګونو ماشومان د جګړې له کبله وژل شوي دي. یونیسف رپورټ ورکوي چې د هغه وخت راهیسې چې سعودي عربستان په یمن کې هوایي حملې پیل کړي په دې واد کې شاوخوا 315 ماشومان وژل شوي دي او 404 ماشومان ټپیان شوي دي. د درڅنګ دغه اداره وایي چې جګړې او هوایي بمباري د دې لامل ګرځېدلی چې شاوخوا 3600 ښوونځي وتړل سي او په زرګونو کورنۍ دې ته اړ سي چې خوندي سیمو ته کډه سي. یونیسف وایي چې شاوخوا 250 ښوونځي په جګړې کې ویجاړ شوي دي او د 200 نورو څخه کورنۍ بې ځای شوي خلک د اوسېدو لپاره کار اخلي. د غراز 18 نور ښوونځي وسټوالو ډلو نیولې دي او پکښې پراته دي. د دې لپاره چې د دې مسلې موقتی غم وخوړل سي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بچي صندوق ویان کریستوف بولر کوي چې په بیلابیلو سیمو کې به په خیمو کې موقت تعلیمي مرکزونه جوړ سي. په یمن کې ښوونځي د سپتمبر په میاشت کې بیا پیل کیږي، هغه هم امنیتي شرایطو ته په کتو سره. قبل مهلت چې ټول ورته پاندیشنه کې دي د نهم نه تر 12 ټولګیو پورې د زده کوونکو د عمومي ازموینو نیټه او مهلت دی چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل کیږي. بولریک داسې وایي:
There are a convergence of efforts and we are really supporting that to make sure that these children starting now will have 3 weeks.
موږ ټول هڅه کوو زیار باسو چې په دې اکلې یو څه وکړو. موږ ټول زیار باسو چې د غزده کوونکې 3 اونۍ وخت ولري چې آمادګي ونیسي او په ازموینو کې برخه واخلي او بریالي سي. که چیرې دوی په دې عمومي ازموینو کې برخه وانخلي نو یو کال به یې ضایع سي. دغه ماشومان باید په ازموینو کې بریالي سي ترڅو د متوسطه دورې شهادت نامې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې ویان بولر کوي چې د 1.8 میلیون نوروز د کوونکو د لپاره به چې په زده کړو کې سکتګي راغلې ده د آمادګۍ سنفونه جوړ سي چې د سپتمبر د 15 نیټې مخکې ښوونځیو ته آماده واوسي. نوموړی وایي چې د جګړې له کبله زده کوونکو ونسو کړای چې تقریبا 3 میاشتې ښوونځیو ته ولاړ سي او زده کړې وکړي. یونسف زیاتوي چې د دې لپاره چې د یمن ماشومان په دې وتوانېږي چې بیرته ښوونځیو ته ولاړ سي یوولس میلیونو ډالرو ته اړتیا سته. یونسف وایي چې د دې پیسو نه به د ښوونځیو په بیا رغونې او ملاتړ کې کار واخیستل سي، ښوونځیو ته به درسي مواد پرې برابر سي او د سیمې ښوونکي او نور کارکوونکي به وروزل سي چې د هغو ماشومانو سره چې د جګړې له کبله د روحي فشار له امله ځورېږي د هغوی سره مرسته وکړي.
د هوا حالات په کابل او د افغانستان په څو خرونو کې نن د یکشنبه په ورځ د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 درجه او ټیټه 18 درجه اټکل شوی ده. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 25 درجه اټکل شوی ده. اسد آباد د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 18 درجه اټکل شوی ده. مهترلام د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 14 درجه اټکل شوی ده. قندهار د تودوخې لوړه درجه 41 او ټیټه 28 درجه. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 29 درجه. هرات د تودوخې لوړه درجه 35 او ټیټه 25 درجه. فیض آباد د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 28 اټکل شوی ده. غزنی د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40 درجه اټکل شوی ده. خوست د تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 28 درجه. قندوز د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 28 درجه اټکل شوی ده. په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه 30 درجه سانتیګراد او ټیټه 25 درجه اټکل شوی ده. او په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 19 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوی ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه په پای کې د دې ساعت مهم خبرونه. د پاکستان د حکومت یو لړپړی امنیتي چارواکي وايي چې د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ به بلونه په پاکستان کې خبري شروع شي ترڅو په افغانستان کې د خونړۍ شخړې او جګړو د ختمولو لپاره سلام مشورې وکړي. هغه د افغانستان د حکومت د مامورینو او د حکومت د سولې دالي شورا د غړو د حق ادا په باره کې تبصره کوله چې د جمعې په ورځ ویلو چې د خبرې به د جولای په 13 د چین په شمالي لویدیځ ښار اورمچي کې وشي. پاکستانی چارواکي دا ادارت کا او ویل دا خبرې به د جولای په 13 په پاکستان کې کیږي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت به یو رسمي بیانیه خپره کړي. خو ویان دا ونویل چې کله به دغه اقدام وشي. هغه ویل چې د افغانستان په مطبوعاتو کې چې کوم خبرونه خپاره شوي دي او ویل شوي چې خبرې په چین کې کیږي شاید چې هدف یې دای چې د هغو خبرو د هغو دوستانه د هغه فضا خراب کړي چې د مذاکراتو په لومړي راوند کې دوستانه فضا رامنځته کړې وه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا او کینیا د ټیروریزم د ګواښونو په مقابل کې متحد دي. خاغلی اوباما د شنبه په ورځ په نایروبي کې د کینیا د جمهور رئیس اوهورو کینیاتا سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې. اوباما د کینیا د حکومت مننه وکړه چې په سلګونو زره مهاجرو ته چې په سومالیا کې د شخړو جګړو له امله بي ځای شوې دي پناه ورکړې ده. د کینیا جمهور رئیس ویل چې کینیا او متحده ایالات باید همکاري وکړي چې په سومالیا کې ثبات او امنیت ټینګ شي. د سعودي عربستان په مشرۍ اتلاف وایي چې په یمن کې به د بشري ملحوظاتو په اساس په یو 15 ورځنی اوربند باندې عمل وکړي. ټاکر شوی ده چې دغه اوربند یک شنبه د نیمې شپې د رسیدون وروسته یو دقیقه مخکې نافذ شي. د سعودي عربستان د دولتي مطبوعاتو په وینا په نظامي عملیاتو کې دا ځنډ د طبي شوي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي په غوښتنه شوی دی. د اوربند اعلانولو خبرونه وروسته له هغه خبرو شو چې پرون د شنبه په ورځ د یمن په مرکزي ښار تاس کې په یو هوایي حمله کې 15 تنه ملکیان ووژل شو او په لسګونو نور ټپیان شو. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې او کوردي یاغیانو په خلاف د خپل سرحدونو په اوږدو کې هوایي حمله پیل کړې دي. تقریبا 800 غیر قانوني مهاجرین چې وختلې په کښتیو کې د مدیترانې د سمندرګي په لار باندې اروپا ته ځان ورسوي ژوندې ژغورل شوي دي او په سیسلي کې د پالریمو بندر ته رسول شوي دي. دغه مهاجر چې د سودان او اریتریا او سوری اتباو د شنبه په ورځ د ناروې د سمندري پوسټ په یو کښتۍ کې دغه بندري ښارګوټي ته ورسول شو. ښځې او واړه ماشومان هم پکې شامل دي. محترم اوریدونکو زمونږ د خبرونه په تو شیبو کې پاتې رسیدي د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. اوریدو ته ستاسو پام راړو. مونږ به نیم ساعت وروسته د ستاسو په خدمت کې حاضر شو.